نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننمى إن شاء الله من ده سورة يوسف ده آية نمبر 36 نواخلا ده 57 پوري آياتو نكوو يعني ده شپاك دير شم آيات نواخلا ده او پنزوستم آيات پوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل أو داخل شل معه سردهغو السجن بقيد خانكي فتيان دوزانان. قال ويل أحدهما بهاغ دوانو كيوكس إني بشكزو أراني زوينم خبلزان أعصرو تزونا چورم خمرا شراب. وقال أو أويل الآخر دويم يعني دويم كس إني بشكزو أراني زوين مخبلزان أحملو ما أجتي كري دي دا دا حمل ندي ها ميم أو لام دا دي روت دي حمل واي أجتولو تا كلاچي وخزا پرگننت وي نو هغې ته هم حامله ښځه وایي ځکه چې هغې بچې اوچت کړی وي. نو احملو ما اوچتی کړی دي فوق رأسی په خپل سر باندې. فوق وایي د پاسه ته او رأسی رأس وایي سر ته او دلته کې دا یا چې په اینډ کې په آخر کې راځي نو د دې مطلب وي چې زم یعنی خپل سر چې ورته مونږ وایو دا د ځان دپاره راځي که نه. نو هغه خپله خبره کوي نو هغه وایي چې فوق رأسی په خپل سر باندې خبز ډوډۍ. تأکلو خوري الطیرو مرغان منه د هغې نه نبئنا وایه مونږ ته نبا چې دی دا د خبر ورکولو په معنی کې راځي. نو چاته خبره کول یا ویل دا هم خبرول دي. بتأویله تعبیر ده هغه د سو یعنی د خوب دا هی چې دی نو د دې ضمیر خوب طرف ته ځي. ان بشک مونږ نراک مونږ وینو تا من المحسنین د احسان کول والونه. قال هغه وویل لا یأتیکما نه به راځي تاسو دواړو ته طعام خوراک ترزقانه تاسو دوانو لبا درکڑی کی گی هغا الا مگر نبعتکما زو اوائم تاسو دوانو تا بی تأویله تعبیر ده هغی قبل لدین مخی ان چی یأتیکما هغا راشی تاسو دوانو لا ذالکما دا مما ده هغی ندی چی علمنی خودل دی ماتا ربی زما رب انی بشک ما ترکتو پریخیده ما ترک کول وایی پریخودلو تا او اکثر د میراس تا هم ترکا ویلی کی گی زکر چی امڑی چی نداغونه چی کم میراس پاتی شناغی تا ترکا وایی نو پریخودو تا وایی پا عربی کی ملت دین قومین ده هاغ خلکو چی لا یؤمنون چی نهقی ایمان ساتی بالله پا اللہ تعالی باندی و هم او هاغی بالآخرتی سرد آخرت هم هاغی کافرون کفر کول والدی و تبعتو او ما اتباو کرا ملت ده دین آبائی تخپل پلار نیکو إبراهيم إبراهيم وإسحاق أو إسحاق ويعقوب أو يعقوب عليهم السلام ما نا كان دا لنا زمون دا پارا ان چی نشریکا من شریک جوڑ کرو باللہی دا اللہ سر من شیع سشیع ذالک دا من فضلی دا فضل ندا اللہی دا اللہ تعالی علینا پا من باندی وعلا الناس او پا خلق باندی ولیکن او لیکن اکثر الناس خلق لا يشكرون نهغي شكر دا كوي يا صاحبي اي زما دو ملگرو دا اصل كي صاحبين دي با يا نون وسر دي لیکن دلتا كي چونك دا يا وسر لگي دلی دا چي زما معنى ورکي نو آقا يا او نون تينا کٹ شوه دي اي زما دو ملگرو يا صاحبي اي زما دو ملگرو السجني دا قيد خاني ارباب آیا ډیر ربونه متفرقون متفرق یعنی جدا جدا خیر بهتر دی ام یا الله الله تعالی الواحد چې هغه یو دی القهار زبردستی ما نه تعبدون تاسو عبادت کوئ من دونه داغونه سوا الا مگر اسماء د یو څو نومونو سميتموها نمونا إخدي تاسو دهغي أنتم تاسو وآباؤكم أو ستاسو فلارنكو ما ندي أنزل نازل كره الله الله تعالى بها دهغي من سلطان سدليل إن ندي الحكم حكم إلا مگر لله هم ده الله ده پارا أمارا هغو حكم ورکره دي الله چی ما دا الله لفظ چی دی دا پا اصل کی ان او لا یوزی شوی دی الله چی نا یا چی ما تعبودو تاسو عبادت کوئی الا مگر ایاه صرف دهو ذالک دا دی الدینو دین القیمو درست یعنی برحق ولیکن او لیکن اکثر الناسی خلق لا يعلمون نهغي علم لري يا صاحبي اذا ما دو ملگرو السجني تقيد خاني اما فاتشو احدكما فتاس دوانو كي يو فيسقي فس هغبس كي ربه فخفل مالك دلتا كي درب سر چي كلا هو راشي كنا سو زمير وسر لگه دلي نو دا دا آقا یا دا مالک پا مانا کی رازی دا عام خلکو دا پارا هم استعمالی گی. خمرا شراب و اما او پاتی شو الاخرو دویم یعنی دویم کس فیس لبو پس هغو لبا هغو با سلیب او خیجوالی شی سلیب هم وایی سلیتا پانسی چی و تا مونگا وایو پس هغو با سلی او خیجوالی شی فتأكلو نخربا الطيرو مارغان من رأسه ده غدا سرنا قضيا فيسلبوشي الأمرو ده معاملي الذي هغشي فيه بهغيكي تستفتيان تصدوانا تبوس كوي أو ده سلكي ده فتوانا ده ده لفظ فتوى كسي يو كس تبوس كوي أو هغلا جواب ورقلي كيجي تستفتيان تصدوانا تبوس كوي او پا یا بانی چی دا ولار علیف ده نو پا دی کی دا دو مانا رازی. وقالا او اوی فرمایل للذی هاگ کستا ظن دا هاگو یقین و انهو چی بشک هاگا ناجین خلاسی دو والا ده من هما دا هاگ دوانونا اذکرنی ذکر اکرا زما عند سرا ربک اخپل مالک فانساهو نو هر کل ده غونه الشیطانو شیطان ذکر کول ربه خپل مالک تا فلبث نو پاتی شوهره فی السجنی په قیدخانی کی بدع یوسو سنین کالا دا بدع لفظ چی دی نو دا د دریونه د نهو پوری تعداد چی وی نو دا غی د پار رازی وقال او اویل الملک بادشاہ انی بشک زو أرى زوينم سبعة و بقرات غاقاني سمان سربي يعني غتي يأكلهن خريهغي سبع و عجاف كمزوري يعني ماندا نري وسبع او او سنبلات وجي خضر شنو واخرى او دويم مطلب نور يابسات وجه د دې روټ دی یا باسین د وچ لپاره استعمالیږي. یا ایها الملأ اے سردارانو یا اے زما درباریانو افتونی جواب راکړی مالا فی رؤیا زما د خوب په باره کې ان کچری کنتم یی تاسو لرؤیا د خوب تعبرون تاسو تعبیر کولو والا قالو هغوی وویل ادغاسو په بریکټ کې ولیکئ دا پریشان احلام خوب دی. وما او نیو نحن مم بتعویلی پا تعبیر الاحلامی دا خوبونو بعالمین پوهدو والا. وقال او اویل الذی هاگ کسچی نجا آزاد شوی و نجات یا نجا دا لفظنه هم دا زاده دو دا پار رازی من هما دا دیدوانونا وَدَّكَرَا او هغو ته یاد شو بعد پس امتین د یوې مودې پورې انا زو انبئکم وایم تاسو ته بتأویله تعبیر د هغې فارسلونا پس راولېږئ ماله یوسف یوسف ایها الصدیق ای رښتیا ویلو والا افتینا جواب راکړه مونږ ته فی سبع بقرات د اوو غواګانو په باره کې سیمان سربی یأکلهن چی خوری هاگوی سبع او عجاف نری یعنی مانده پا بریکرد کیولی که غاگانی و سبع او او سنبولات وگی خودرین شنو و اخرا او دین یابسات وچ لعلی زکا چیزو ارجیعو زواپشم الان ناسی طرف تدخل کو لعلهم شاید چی هاگوی یعلمون هغوی پوهشی. قال هغو ویل تزرعون دا لفظ د زراعت نه یاد ساتی زراعت کی بنده سو کوی کرل کوی تزرعون تاسو اکری سبع او سنین کالا دابن متواتر یعنی پر لپسی فما پس چیسو حصدتم اری بی تاسو فذروه نو پریک دی هغا فی سنبولهی پخپلو وگو کی پخپلو گیرو کی پخپلو پوستکو کی یعنی دا ټول لده مطلبو نرازی اکثر چی کنه دانه چی دا غنمو یا دا جیوارو اغا یا پا وگو کی یا پا گیرو کی او یعنی پوستکی ور پوری نخطی وی الا مگر قلیلا لگ مما لهاغ سنه تاکلون چی تاسی خرائی ثم بیابا یأتی رازی من بعد ذلك فاستهغينا سبع اوك فبريكات كيوليكي كالا شداد سخت يأكلنا وبخريشي ما سوچي قدمتم مخي خيوتاسو لهن دپار دهغي إلا مگر قليلا لغ مما دهغينا چي تحسنون تاسو محفوظ إخيدي خا دا تحسنون تحسنون لفظ چی دین و دا دی روطه حا صاد نون او حسن قلی توائی یعنی محفوظ کولو تا ثم بیابا یعتی رازی من بعد ذالک پس تا دینا عامون یوکال فیه پاغی کی با یغاثو باران کی کی انناسو پخلکو و فیه او پاغی کی با یعصیرون هغی رس نچوڑوی دا جمع دی هغوی رس نچوڑوی. وقال او اویل الملیکو بادشاہ ایتونی راولی مالا بیهی هغا فلما نچکل جاءه راغی هغولا الرسولو پیغام روڑوالا یعنی قاصد. قال اویل پا بریکت کیولیکا یوسف علیہ السلام ارجع واپس لارشا الى ربکا طرفتا دخپل مالک فسألهو بیا دا غونه سوال وکړه ما سو بالو حال دی ان نسوتی د هغه خزو اللاتی دی ته وګورئ دا اللاتی دی اللتی نه دی نو دا جمع دی اللاتی چاچی اطعن پرې کړي وو ایدیهن خپل لاسونه ان بشکه ربی رب زما بکیدهن د هغوی د مکرنه علیم خواقف دی. قال ویل په بریکټ کې ولیکئ بادشاه ما سو خطبکن معامله د ستاسو. هر کله چې تاسو نور مشدد په اخر کې ووینئ نو دا د ښځو دپاره راځي. اس چې کله راوتن تاسو خویول غوښتل یوسف یوسف علیه السلام عن نفسه د هغو د نفسنا قلنا هغوی وویل حاش لله پناه د الله ما نده علمنا مونږ موندلي علیه په هغو کې ناسو سبدي. قالت وویل امرأتو خزی العزیزی د عزیز الان اس حس حس ظاهر شو ظاهر شو الحق حق انا ما راوته دوکه ورکړي و ما هغوله عن نفسه داغد نفسر وإنه أو بشكها لمن الصادقين البتد رشتين ندي ذلك دا ليعلم زكا چهغا پوه شيچي أني بشكما لم أخنه ندي خيانت کري دهغو بالغيب پششا وأن أو بشك الله الله تعالى لا يهدي نهغ لا رخي كيدا مكرلا يعني فریبلا الخائنین د خیانت کول والو. اوس به دې ځای نه موږ دیارلسمه سپاره شروع کوو. دیارلسمه سپاره راوباسئ. وما او نه ابرئ زبری ګڼم نفسی خپل نفس ان بشکه ان نفس نفس لاماره البته ډیر حکم ورکول واله دی بسوئی د بدی الا مگر ما پچا بانی چی رحما رحم وکړي ربی زما رب ان بشکا ربی زما رب غفور ډیر بخنی والا دی رحیم ډیر رحیم دی رحم کول والا دی. وقال او ویل الملک بادشاہ ائتونی راول مالا به هغه استخلصه چې زه هغه خاص کړم یعنی زهره چوز کرم لنفسی د خپل ذات تپاره. فلم ما بیا چی کله کلمه هغو خبرې اترې وکړې د هغو سره قال ویل انک بشک تو الیوم د نن ورځینه لدینا زموږ سره مکینون مرتبه والا امین امانتدار یې. قال هغو ویل اجعلنی مقرر کړی ما على خزائني فخزانو باني الأرض دزمكي إني بشك زيم حفيظ دير حفاظت كوالوالا عليم خعلم والا. وكذلك أو دغشان مكنا اقتدار وركرومم ليوسف يوسف عليه السلام لا في الأرض فزمككي يتبوؤ هغا أوسيدو منها فهغيكي حيث كم زيتي يشاء هغو غختل نصيب منرسو برحمتنا خبل رحمت من چالتي نشاء من أغارو ولا أونا نضيع من زايكو أجر أجر المحسنين لإحسان كوالوالو ولا أجر أو يقينا أجر الآخرة لآخرة خير بهتر دي للذين ده غيدة پارچي آمنوا إيمان راوري وكانوا أوي هغي يتقون هغي تقوى اختيار كري يا هغي پرهزگاروي. الحمد لله ده دي زي پوري زمونغا نناني ترجمه ده او اس با انشاء الله مونغا ده آياتونو تفسير كو ده نن رزي سبق شروع كيگي ده سورة يوسف ده آيات نمبر 36 نواخلا ده آيات نمبر 57 پوری. مونږ ده نمخ کی ده يوسف علیه السلام ده جوان پا بارکی وی چی ده اغو پا جوان کی سنگ خیو بدی ورزی راغ لی هغه سنگ ده خپل پلار کرا ده ناز او نعم سر لوی دو بیا کوهی تا ورسی دو او پا بازار کی خرس شو او بیا ده عزیزی مصر کور تا ورسی دو پا جوان کی خیو رزی راغ لی چی هغه پا یو دیر لویا فتنه کی اون خطو او هغه ازمایش سو چی ده عزیزی مصر چی کم خزا و نو هغی پا یوسف علیه السلام بانی زرو بیلو او ده یوسف علیه السلام ده پارا خپل حسن یو دیر غط ازمایش چور شو او ده اغیه نپس منگو کتل چی هغه سنگ یوسف علیه السلام هغې څنګه یوسف علیه السلام سیډوس کول غوښتل، خویول یې غوښتل، خپل ځان ته مایل کول غوښتل، په خپل جال کې د نښلولو کوشش کوو. او هغې څو څو ځله کوششونه کړي وو، او د هغې چې کومه خرابه اراده وه په هغې کې د کامیابېدو لپاره هغې دروازې هم جرنده کړي وې. او علی الاعلان یوسف علیه السلام له د ګناه کولو دعوت ورکړو. او بیا مونږ کتل چې یوسف علیه السلام څنګه د هغه ځای نه وتښتېدو، صرف د خپل عزت د بچ کولو دپاره، حالانکه هغو ته پته وه چې دروازې بندې دي، لیکن دغه کوشش وي چې د مؤمن چې هغه د ګناه نه د بچ کولو دپاره خپل پوره طاقت لګوي، حالانکه هغو ته پته ده چې دروازې هم بندې دي، چې زه چرته هم د دې ځای نه نشم وتی. نو کوشش پکار وي، ځکه چې الله تعالی د بنده کوشش ته ګوري، او الله تعالی بیا د هغو دپاره لارې کلا وهي. اوس مونږ وکتل چې څنګه عزیزی مصر ولاړ وو د دروازې مخې ته، او الله تعالی یوسف علیه السلام هغو ته صفا ښکاره کړو چې هغه بې قصوره دی. لیکن عزیزی مصر خپلې ښځې ته هیڅ هم ونه ویل، ځکه چې دا یوه لویه فتنه وه، ځکه د هغو د ښځې سره د خپل عزت فکر شروع شو چې زما عزت خو خراب شو په معاشره کې. نو هغې نورو ښځو له دعوت ورکړو، او هغوی ته یې خپل ځان بې قصوره ښکاره کړو چې اوس تاسو ماته ووایئ چې آیا زه قصورواره یم؟ د یوسف علیه السلام د ښایست په مجلس کې خو هیڅوک هم صبر نشي کولی. او نورو ښځو هم د هغې سره اتفاق وکړو چې واقعي ستا خبره صحیح ده، او د دې سره فتنه نوره زیاته شوه. او په بعضي تفسیرونو کې راځي چې هغه ټولو د یوسف علیه السلام خواهش لرو، یعنی هغه ټولې ښځې چې وې. او بیا مونږ کتل چې یوسف علیه السلام څومره معصوم او پاک دامنه وو، د دې باوجود یې هغه جیل ته ولیږو او قید کړو. او هم دغه شان کیږي چې کله یوه پوره معاشره کرپټ وي، خرابه وي، نو بیا چې کوم خلک وي د هغوی سره زیاتی کیږي. او هم دا وجه وه چې یوسف علیه السلام قید کړی شو. نو د حکمرانو دا طریقې د پخوا راسي را روانې دي چې کله خلک د هغوی په نقش قدم باندې نه ځي، نو بیا هغوی خلکو له دمکي ورکول شروع کړي چې مونږ به تا په قید کې واچوو، او په خلکو باندې د دروغو مقدمې جوړ کړي او ځان ته لاره صفا کړي. او دغه شان بېګناه خلک ژوندونونه په جیلونو کې تیر شي، او جیل ته د ژوندو خلکو قبرستان ویلی شي، یعنی دا په ژوندي دي مرګ دی، دا آسان ځای نه وي. او چې بنده بېګناه وي، نو د دې سره بنده نور هم پریشان شي. نو اوس به تاسو ګورئ چې یوسف علیه السلام بیا خپل وخت څنګه په جیل کې تیروو. تاسو د هغو کردار ولیدو د هغو په کور کې، بیا تاسو په کوهي کې وکتل چې هغو څنګه وخت تیر کړی وو، او بیا د عزیزی مصر په کور کې، او اوس ګورو چې د هغو په جیل کې څنګه کردار وو. عزیز خپلې ښځې ته ویلي وو چې دوله په خپل کور کې ښځې ورکړه، چې دوله ښځې ورکړی وو، حالانکه دی غلام وو. او هغو دا هم ویلي وو چې کیدی شي چې دی زه خپل زوی جوړ کړم، او د دو په ذریعه مونږ ته څه فایده میلاو شي. نو الله تعالی هغه په یو ښځې کې ښودی وو، او چې کله هغه په فتنه کې مبتلا شو، نو هغه وویل چې یا الله، د دې نه خو زه قیدخانه خوښوم. او په تفسیرونو کې راځي چې کچر یوسف علیه السلام داسې نه وی ویلي، نو هغه به بیا په قیدخانه کې نه وو، ځکه چې الله تعالی هغو طرف ته وحی کړي وه چې تا خپل ځان په قید کې پخپله بند کړی دی. کچری تا عافیت غوښتی وی، نو الله تعالی به درله مکمل عافیت درکړی وو. نو ځکه چې کله هم څه مصیبت راشي، نو داسې چرته مه وایئ چې د دې نه خو به ښه وه چې په ما باندې فلانې مصیبت راغلی وی. نه، نو یو مصیبت هم ځان دپاره مه غواړئ. کله کله مونږ وایو که نه چې د دې نه خو به دا ښه وه چې زما سره داسې شوی وی، خو چې داسې نه وی. داسې خبرې مونږ د خولې نه اکثر وباسو که نه. په کوم مصیبت کې چې مونږ یو، نو مونږ ته هغه ډېر لوی ښکاري، او چې مونږ کله مونږ تنګ شو، نو داسې الفاظ بیا زمونږ د خولې نه وځي. نو همیشه د الله تعالی نه عافیت غواړئ. یو مشکل هم ښه نه وي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عافیت دعا ته بهترینه دعا ویلی ده، چې انسان دې همیشه د عافیت دعا غواړي چې یا الله، مونږ له په دې دنیا کې هم عافیت راکړې او په آخرت کې هم. نو اوس یوسف علیه السلام جیل ته ورسېدو، هغو داسې دعا کړې وه او هغه دعا قبوله شوه. اوس څو شو په جیل کې د یوسف علیه السلام سره؟ ودخل معه السجن فتیان، او داخل شو د هغو سره په قید خانه کې دوه غلامان. د دوه غلامانو مطلب دا دی چې دوه ځوانان، یعنی دوه ځوانان قیدیان نور راغلل. دا دواړه قیدیان چې وو نو په دوی باندې الزام وو، دوی بادشاه له د زهر ورکولو کوشش کړی وو. او تاسو به وګورئ چې د دې جیل په قصې کې هم زیات سبقونه دي. قال احدهما، په دې دواړو کې یو تن وویل، انی ارانی اعصر خمرا، بېشکه زه وینم چې زونه چوړوم شراب، چې کله انګور نه چوړیږي نو د هغې نه شراب جوړیږي. وقال الاخر، او وویل دویم کس، چې کله په خوا باندې زور راشي نو دی ته آخر وایي، او دا د دویم دپاره راځي. انی بېشکه زو ارانی زویم احمل فوق رأسی خبزا، ما اوچتی کړي دي په خپل سر باندې ډوډۍ. تأکل الطیر منه، خوري مارغان د هغې نه. نبئنا بتأویله، مونږ ته د دې تعبیر وښیه. انا نراک من المحسنین، بېشکه مونږ وینو تا د محسنانو نه. دلته دا خبره د غور کولو ده چې دا کسان یوسف علیه السلام له ولی راغلل، هغې ته څنګه پته وه چې یوسف علیه السلام ته د تعبیرونو پته ده او دی زموږ د خوب تعبیر مونږ ته بیانولی شي. نو په اصل کې په قیدخانه کې هم د یوسف علیه السلام ډیر ښه شهرت وو. هغه ډیر رښتینی وو، ډیر سخی وو. د هغو اخلاق، د هغو کردار، د هغو عبادتونه، د هغو د خلکو سره همدردی، د هغو علم او د هغو عمل، د هغو احسان، د هغو د خلکو سره سلوک، دا هر څو خلکو ته معلوم شو. نو دی په ښه نوم باندې مشهور شو. نیکی چې وي نو هغه د بنده د کردار نه ظاهریږي، هغه د چا د خبرو سره نه ظاهریږي. چې بنده خپل تعریفونه شروع کړي، د نیکۍ خپله خوشبویي وي او هغه خلکو ته رسیږي، هغه ټول ماحول چې وي نو هغه معطر کوي. که په تاسو کې واقعي علم وي، که تاسو واقعي علم والیی، اخلاص وي در کې، صدق وي در پکې، نو خلک به ضرور بیا ستاسو نه متاثره کیږي. نو هم دا وجه وه چې هغوی یوسف علیه السلام طرف ته راغلل، او یوسف علیه السلام به د ټولو قیدیانو سره ډیر ښه سلوک کوو. د احسان معامله به یې کوله د هغوی سره، د بیمارانو پوښتنه به یې کوله او د هغوی خدمت به یې کوو، خلکو له به یې تسلیانې ورکولې. ظاهره ده چې قیدیان خو به خوشحاله نه وو، د هغوی به رنګارنګ مسلې وې. نو دوی به هغوی ته د صبر تلقین کوو، هغوی له به یې امیدونه ورکول چې یوه ورځ به آزاد شي د خیره، حالانکه په خپله بېګناه دی، راغلی دی او نښتې دی، په خپله تکلیفات اوچتوي، لیکن د نورو د آرام خیال ساتي او ټوله شپه د الله تعالی په عبادت کې مشغوله وي. نو ټول قیدیان د دونه ډیر زیات متاثره وو چې دا خو واقعي ډیر نیک انسان دی. د جیل چې کوم افسر وو نو هغه ترینه هم ډیر متاثره وو، او هغه ورته ویلي هم وو چې کچاري زما په اختیار کې وي نو با ما به تو پرېښو دی وي. د دې نه پته لګي چې کو تاسو په یو ښه ماحول کې یې یا په بد ځای کې یې، نو ستاسو د کردار او اخلاق نه خلک متاثره کیږي. بعضی وخت مونږ د بدو حالاتو په شکایتونو کې دومره لری لاړ شو چې زه څه وکړم، زما خو حالات داسې دي، زه څه وکړم، په ما باندې خو داسې ورځې تیرې شوې دي، دا زه چې څومره بد مزاجه یم، نو زه څه وکړم، ما بدې ورځې لیدلې دي. نو دا سو عذر نه دی. نو یوسف علیه السلام محسن دی او خلکو ته هغه محسن ښکاري، تر دې چې هغه قیدیانو د دوی سره د محبت اظهار هم وکړو. هغوی ورته وی چې زموږ ستا سره ډیر محبت دی. ګورئ، هسې خو څوک د چا سره محبت نه کوي که نه؟ په یوسف علیه السلام کې داسې خوبۍ وې چې کله تاسو د نورو خلکو په کار راځئ که نه، او د هغوی سره همدردي ساتئ، د هغوی د پاره مو ښه جذبات وي په زړه کې، نو الله تعالی به ضرور د هغوی په زړه کې ستاسو د پاره محبت پیدا کړي. او دا محبت هم د الله تعالی دین وي چې د چا د پاره هغه وغواړي نو په زړه کې محبت واچوي، او چې هغه وغواړي نو لرې کړي. او چې کله هغوی د یوسف علیه السلام سره د محبت اظهار وکړو، نو هغه ورته وایي چې زما سره محبت مه کوئ، ځکه چې کله هم زما سره چا محبت کړی دی که نه، نو په ما باندې آفت راغلی دی. په وړوکوالي باندې په وړوکوالي کې زما پوپی زما سره ډېر محبت کړی و، نو د هغې په وجه په ما باندې بیا د غلا الزام ولګېدو. او چې پلار را سره محبت وکړو نو د ورونو د لاسه کوهي ته غورځولی شم. بیا راته غلامي میلاو شوه. بیا د ملک نه بل ملک ته راغلم، د ملک نه بېدره شم، مسافر شم. او چې عزیزي مصر ښځې را سره محبت وکړو نو جیل ته راورسېدم. نو بعضې وخت محبتونه هم د بنده دپاره امتحان جوړ شي. بعضې وخت چې بنده ته محبت کول واله میلاو شي نو د هغې سره ډېر حسد کول واله هم میلاو شي. او خلک بیا د هغې سره حسد کوي چې دو ته ولې دومره ډېر محبتونه میلاویږي. نو دا محبت بیا د بنده دپاره یو اذیت جوړ شي. نو هغوی یوسف علیه السلام ته وویل چې مونږ ته ته یو محسن ښکارې. دلته یو سوال پیدا کیږي چې آیا زمونږ د خواوشه خلکو ته هم مونږ محسن ښکارو چې دا ډېره محسنه ده، احسان کول واله ده، ډېره نیکه ده، دا ډېره ښه اخلاق واله ده، دا ډېره په کار راضي ده خلکو، ډېره همدرده ده. آیا داسې وي؟ کچری داسې نه وي نو مونږ ته داسې کردار او اخلاق پیدا کول دي چې زمونږ پرسنالیټي داسې ډیولپ شي چې مونږ خلکو ته محسن ښکاره شو. د ټولو نه مخکې زمونږ کور والا، بیا رشته داران، دوست احباب، چې هغوی مونږ محسن وګڼي. او داسې هم نه ده چې تاسو یو ورځ د چا سره نیکي وکړئ او بیا کښېنئ چې دا زما سره کمه ښه ده. نو دا د محسنین طریقه نه ده. په دې طریقه باندې څوک محسنه نشي جوړېدی. د محسن جوړېدو دپاره بنده ته مسلسل خیرخواهي کول وي. او دا سوچ به نه کوئ چې بل زما سره څو کوي، د دې نه مخکې ما ته څو میلاویږي. که میلاویږي او که نه میلاویږي خو تاسو به همیشه ښه کوئ. نو داسې وي محسن، هغه بنده له د هغو د حق نه زیاته ورکوي. او د یوسف علیه السلام خو دا کار نه و چې هغه د قیدیانو سره خوالی وکړي، د هغوی سره خیرخواهي وکړي. او دا د هغو د کردار اوچتوالی دی. کچرې مونږ محسنات نه یو نو د اوس نه مونږ ته اراده کول دي چې مونږ به داسې جوړیږو انشاءالله، او دا کوالیټي به مونږ په خپل ځان کې پیدا کوو. او که نن مونږ اراده وکړو، کچرې تاسو مخکې هم دا اراده کړې وي او بیا هغه اراده نه وي پوره شوې، نو هیڅ خبره نه ده. هر سحر دا اراده کوئ چې نن به انشاءالله زو محسنه جوړیږم. بیا به درنه غلطي وشي، بدزباني به وشي، جګړې به درنه وشي، لیکن بیا مضبوطه اراده وکړئ. داسې چرته مه وایئ چې نه زما نه خدا نه کیږي، ځکه چې مونږ ټول ډېر کمزورې خلک یو. مونږ د انبیا د لیول خو نه یو، لیکن مونږ کوشش خو جاري ساتلی شو کنه. او کم از کم داسې خو کیدی شي کنه چې په کومه ورځ باندې زمونږ خاتمه وي او چې په هغه ورځ هم مونږ د محسنه جوړېدو کوشش کړی وي. الله اکبر. او ګورې تعریف هغه دی چې بل بنده ستاسو وکړي، هغه خو تعریف نه دی چې کله بنده خپلې لویانې په خپله کوي چې زه داسې یم، هغسې یم، ما خو چرته هم څوک داسې نه دي پریښي، ما خو چرته هم د چا سره سوبدي نه ده کړي. دا سو خبره ده. تعریف خو هغه دی چې بل کسې وکړي، چې بل تاسو ته وایي چې فلانۍ داسې ده. نو دلته د یوسف علیه السلام د ښه اخلاقو پته لګي. نو یوسف علیه السلام څه جواب ورکړو؟ قال، هغه وفرمایل، لا یأتیکما طعام، نه به راځي تاسو دواړو طرف ته خوراک. ترزقانه، تاسو دواړو له به درکړی کیږي هغه، یعنی کوم وخت چې تاسو له خوراک راوړی کیږي او تاسو له خوراک درکړی کیږي هغه وخت به تاسو له نه درکړی کیږي ستاسو د خوراک په وخت کې. نبأتكما إلا مگر نبأتكما بتأويله، زوب تاسو دوانو تا دهغي تعبير، زوب اوائم تاسو دوانو تا دهغي تعبير قبل ده دين مخي أن يأتيكما شهاغ راشي تاسو دوانو لا. ذالكما دا مما دهغي نديچي علمني ربي، چه خيال ديماتا زمان رب. اني تركت ملتا ما پریخی ده طریقه دین یا لاره قوم لا يؤمنون بالله، ده هاغ خلکو چه هغوی ایمان نساتی پا اللہ بانی، وهم بالآخرت هم کافرون، او هغوی ده آخرتنا انکار کوی. یوسف علیه السلام فرمایی چه گوره تاسو د خوبونو چې کوم تعبیر دی که نه نو هغه به درته زوخیم. تاسو د لنچ د ټایم نه مخکې یعنی ستاسو د غرمې د ډوډۍ نه مخکې داسې هم کېدای شوه چې یوسف علیه السلام ورته تعبیر بیان کړی وي او د هغې نه پسې د دعوت او تبلیغ کار کړی وي، لیکن د هغو هم حکمت دی په دې کې ځکه چې دوه کسان دي او هغوی انکویزیټیو دي، په هغوی کې تجسس دی، هغوی پوهېدل غواړي چې تاسو موږ ته ووایئ چې د دې خوب څه تعبیر دی. که یوسف علیه السلام ورته تعبیر مخکې بیان کړی وي نو بیا به هغوی خبره نه اورېده. اکثر داسې وي که نه چې کله تاسو یو دینی مجلس ته را وبللی شئ د درس ته اورېدو دپاره، که اوله خوراک ورکړی شي د درس نه مخکې نو بیا خو به خلکو له خوب ورشي، نو اوله درس ورکړی کېږي او بیا خوراک ورکړی کېږي. دلته چې هغه کومه طریقه استعمالوي نو هغه وایي چې د دې توجه برقراره وساتلی شي، یعنی چې د دې ماته غوږ وي او ښه د غور سره زما خبره واوري، نو هغوی له تسلي ورکړه چې تاسو فکر مه کوئ، تاسو ته به زه د خوب تعبیر بیان کړم او د ډوډۍ د راتلو نه مخکې به یې درته بیان کړم، چې چېرته دوی دا سوچ ونه کړي چې دغو خپلې خبرې بیانول شروع کړي. لکه کله چې څوک د چا نه د یوې مسلې تپوس وکړي او هغه بنده ورته تبلیغ شروع کړي او بیا هغه مسلې تپوس کول والا بنده سوچ کوي چې دغو خپل لیکچر شروع کړو، اوس به دا کله ختموي. نو یوسف علیه السلام هغوی ته وویل چې د ډوډۍ نه مخکې به درته زه تعبیر بیان کړم، ځکه چې قیدیانو له په یو خاص وخت باندې خوراک ورکړی کېږي. د هغو د خبرې مطلب دا و چې زه به ستاسو نه ډېر وخت نه اخلم، لیکن زما د خوب د تعبیر نه مخکې تاسو دا پیغام واورئ. او دویمه اهم خبره ده دلته چې زه به تاسو ته ووایم تعویل د دې نه مخکې چې خوراک راشي. دا تعویل د څه دی؟ مما علمني، د هغې نه څه چې خیلی دي ماته زما رب، یعنی دا د هغو د علم نه ده کوم چې زما رب ماله راکړی دی. او زمون خلک زر زر وایي چې ها خوبونه بیانول خو مالم ډېر ښه راځي، په دې کې خو زه ډېره ماهره یم، په دې کې څو ګرانې نشته، زما سره بس فوراً ورته به درته ووایم تعبیر سو. لیکن تاسو ګورئ د یوسف علیه السلام عاجزۍ ته که د بنده سره ډېر هم علم وي نو دا خبره یاد ساتئ چې هغه د الله تعالی دین وي، الله تعالی ورکړی وي بندله، چرته هم داسې سوچ مه کوئ چې دا خو ټول زما قابلیت دی، ماله خو په خپله ډېر هر څو راځي، دا خو زما کمال دی، ماله د فلاني ځای نه علم اخیستی دی، ما د فلاني ځای نه علم اخیستی دی، که د هغه ځای نه هم مهم علم زده کړی وي نو الله تعالی هلته ورسولی، هغه کتاب به هم چا لیکلی وي، هغه بنده له هم الله تعالی علم ورکړو، نو علم د کوم ځای نه راغلی دی؟ د دې ذریعه څه ده؟ آدم علیه السلام له چا علم ورکړی و؟ دا خبره موږ په سورة البقره کې ویلي وه چې الله تعالی آدم علیه السلام له ټول نومونه خیلی و، هغو ته یې څه کړي و؟ ټول نومونه یې ورته خیلی و، ټول علوم یې ورته خیلی و، او بیا دا علمونه مخکې نورو خلکو ته منتقل شو. نن چې څومره هم ایجادات کېږي دا هم د هغو د علم په وجه، دا پوهه الله تعالی په انسان کې ایښې ده، ځکه انسان دې تکبر نه کوي چې دا هر څه ما پخپله زده کړي دي، دا ټول علم او پوهه ده، او دا ټول علم او پوهه د الله تعالی د طرف نه ده، نو دا علم ما ته زما رب خیالی دی، ما له زما رب را کړی دی. د دې نه موږ ته پته لګي چې په هغو کې د خپل علم څه غرور نه و، لویي نه وه، او هغوی په فخر باندې دا خبره نه کوله، بلکې هغو د خپل علم نسبت الله تعالی طرف ته وکړو. نو علم د الله تعالی دین دی او د هغو ورکړه ده. او بله دا چې څه هم علم تاسو ته میلاویږي، د تاسو چې د قرآن کوم علم زده کوئ نو په دې باندې چرته هم لویي مه کوئ، ځکه چې دا علم د الله تعالی د طرف نه دی، نو بیا لویي په څه خبره باندې ده؟ تکبر خو هغه وخت په بنده کې راځي چې کله بنده دا سوچ کوي چې دا خو زما کمال دی. چې کله تاسو دا خبره ومنله چې دا د الله تعالی ورکړه ده، نو په هغې باندې بیا بنده څنګه تکبر کولی شي؟ او دا علم یو ډېر قیمتي علم دی، پریشس دی، دې ته نور ویلی شوی دی. او په دې علم کې کوم شی د بنده دپاره رکاوټ جوړیږي؟ امام شافی رحمه الله فرمایلی دی یو ځل داغو نظر د خزی د خپې په ګیټو باندې ولګېدو، یعنی د هغې انکل ژولیدل. نو د هغې نه پسې خپل استاد ته وفرمایل چې ما ته څه یادیږي نه. نو استاد ورته وی چې ګناه پرېږده، دا ګناه دی که نه، دا د علم په لاره کې رکاوټ جوړیږي، ځکه چې فرمایلی شوی دی چې علم د الله نور دی او نور نافرمانو او ګناهګارو خلکو ته نه ملاویږي. په زړه کې نه کینی. تاسو ګورئ چې خلک سبقونه وایي او په مخه باندې وایي، لیکن هغه علم نه جذب کیږي او هغه په انسان باندې په نظر نه راځي، ځکه چې انسان څومره ډیر په ګناهونو کې نښتی وي نو او چې څومره انسان په ګناهونو کې ډیر نښتی وي نو هغه مره به هغه د علم د نور نه محرومه وي. وای به سبق علم به اخلي هم، خو علم به ورله نه ورځي. او هغه صرف د یوې ښځې معمولي شان د خپو د لاندې حصه لیدلې وه. او چرته مونږ چې داسې منظرونه وینو د غیر محرمو طرف ته مو سترګې نیغي کړي وي، یا داسې خبرې وایو یا سوچ پی کوو، نو څنګه به د علم نور زمونږ سینو ته کوزیږي؟ نو د ګناهونو چې کوم نهوستونه وي نو دا هم یو نهوست دی چې بیا د انسان په زړه کې علم نه راسخ کیږي، بیا علم دننه نه جذب کیږي. نو هغه وایي چې دا علم ماله زما رب را کړی دی، په دې کې زما خپل سو کمال نشته. سبحان الله، دومره غټ پیغمبر دی او دا خبره کوي. نو موږ له هم داسې سوچ پکار دی چې وما توفیقی الا بالله. دا خبره شعیب علیه السلام هم کړی وه چې زما خپل هیڅ توفیق نشته، دا د الله تعالی ورکړه ده. او د علم غرور ډیر زر راځي په بنده کې چې درې څلور کلمې ووایي نو بیا د بنده خیال وي چې زه خو یو غټ عالم یا عالمه جوړه شم.